آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
د فرخوندې د قتل په ارتباط په څلورو کسانو باندې د مرګ سزا راختلې ده. د افغانستان د بیا ودانولو دپاره د امریکا عمومي مفتش د هغه هیواد د ملي پوځ د عسکرو او پولیسو د شمیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سعودي عربستان ته رسېدلی دی. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه ده د 1404 نوي کال د ثور د میاشتې اوولسمه ده چې د 2015 کال د مې د میاشتې اوومه کیږي. دا دوی د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ د افغانستان د اوسنیو حالاتو په باره کې د نړۍ د مطبوعاتو تبصرې هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې طاهر ازګزی صاحب او زه شافی سرداری تسته اوروه. په افغانستان کې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په هغو څلورو تنو باندې د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې د مارچ په میاشت کې د یوې 28 کلنې ښځې په ډله ییزې وژلو تورن دي. دغه څلور کسه د هغو 29 تنو په ډله کې دي چې د دغې حملې په ارتباط محاکمه سوي دي. په دې ډله کې 19 پولیسان هم شامل دي چې دا تورونه پر لګېدلي دي چې د دې حملې مخه یې ونه نیوله یا دا چې هغوی خپله په دې حمله کې برخه درلوده. محکمې دغه راز په اتو تنو باندې هم الزامونه ولګول او په هر یوه باندې یې د 14 کالو بند سزا راوایستله. د غلطو تورونو له کبله چې په دغې ښځې باندې چې فرخونده نومېده ولګېدل او هغه دا چې هغې د قرآن مجید سپکاوی کړی دی او د مارچ د میاشتې په 19 د کابل د ښار په مرکز کې په هغې باندې دغه قاتلانه حمله وسوه. هغه ویډیو چې د دې حملې په صحنه کې ثبت سوې ښیي چې خلک فرخونده وهي، تر موټر یې لاندې کوي او مړې ته یې اور اچوي او د کابل سیند ته یې غورځوي. د هغې قتل په افغانستان کې د خلکو مظاهرې او احتجاجونه راوپارول او په نورو ملکونو کې یې هم خلک په قهر او غوسه کړل او د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني او ملګرو ملتونو دا حمله وغندله.
په افغانستان کې د امریکا د حکومت د آبادۍ د پروژو د لګښتونو د څارنې د دفتر یوه لوړپوړي مامور خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر اوسه لا په دې اړه هیڅ ډول دقیق معلومات نشته چې د افغانستان په ملي پوځ او پولیسو کې دا وخت څومره کسان وظیفه اجرا کوي. د افغانستان د آبادۍ د پروژو د څارنې لپاره د امریکا عمومي مفتش جان سوبکو د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې په یوه وینا کې وویل چې په دې باب د سمې شمیرنې د نه موجودیت له کبله د افغانستان پوځي قمندانان او د هغوی سره ملګري د امریکا نظامي سلاکاران د ملي پوځ او پولیسو د اصلي توان او کمزوري په اړه سمه پریکړه کولای نسی. جانسوف کوچی ډیری پلټنې کړې دي او کوشش کوي اصلي واقعیت معلوم کړي. په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پوځي کمزورتیا او ناکامیو غیر یقیني حالاتو په لوړه کچه د رشوت خوریو او خیانت په باب سم معلومات نه دي موجود او نه د هغو څه د پاسه $30 میلیارد د مصارفو په اړه معلومات شته چې امریکا یې د افغانستان د بیا ودانولو لپاره تعهد کړی و.
یو نوی رپورټ چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دی وایي چې د 2014 کال تر پای پورې په جنوبي آسیا کې د تشدد او جګړو له امله تر 3 میلیونو زیات ملکي وګړي بې ځای سوي دي. په سوله کې شپږ څلوېښت پاکستانیان دي چې د پوځ د عملیاتو په وجه بې کوره سوي دي. د جنګ او شخړو په دوران کې په داخل کې د بې کوره سوو وګړو د څارنې په نوم په جنیو کې د ناروې یوه نړیواله موسسه IDMC چې په دې اړه پلټنې کړې دي په خپل وروستي رپورټ کې وایي چې په پاکستان کې په روسش کال په جګړو او نظامي عملیاتو کې د بې ځایه سوو کسانو شمیر 1,46,000 او 200 تنو ته ورسېد. دغه موسسه وایي چې دا شمیر اوس یو اشاریه 9 میلیونه تر رسیدلی دی. دا راپورت وایي چې په 2013 کال کې تقریبا 140,000 خلک د نظامی عملیاتو له امله بیکار شول، چې اکثره یې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسیو اوسیدونکي دي. د پاکستان پوځ د افغانستان د پولیس سره څیرمه د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات کوي، چې په پراخه پیمانه یې په قبایلي علاقو کې خلک بیکار کړي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسیدلی او ویلي دی چې دی به دا پیشنهاد وکړي چې په یمن کې دی په حوثي شیعه یاغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د بشري ملحوظاتو په وجه وقفه راسي. هغه وویل چې موږ د ټولو خواو څخه او د هر چا څخه چې په دې جګړو کې شامل دي غوښتي دي چې د بشري قانون مراعات وکړي او ټولې هڅې دې په کار واچوي چې ملکیان د جګړې د اور څخه ګوښه وساتل سي او همداراز د بشري مرستو ته موقع برابر سي چې خلکو ته ورسول سي. کيري به د سعودي عربستان د مشرانو او د یمن د جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي سره وګوري. د یمن دغه جمهور رئیس د ځان ساتنې لپاره سعودي عربستان ته تښتېدلې دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې دوی په هوایي حملو کې او په حوثي یاغیانو باندې په نورو نظامی عملیاتو کې د یوې وقفې د راوستلو په اړه فکر کوي. د بشري مرستو کارکوونکو شکایت کړی دی چې په دې اوسنیو شرایطو کې دا دوی ته ډیره ګرانه ده چې د یمن ملکي وګړو ته خوراکي مواد او د مرستو نور شیان ورسوي. کیری وویل چې دا وقفه باید په داسې ډول دوام وکړي چې یوې خوا ته لا اجازه ورنکړه سي چې زیاتې سیمې ونیسي یا په هغوی باندې حملې وکړي چې په موقتي توګه یې خپلې وسلې پر مځکه ایښې دي.
د امریکا د دفاع چارواکو ویلي دي چې د امریکا د سمندري قواوو جنگي کشتۍ به نور د هرمز په ابنا کې د امریکایي او برتانوي تجارتي بيډيو بدرګه و نکړي. د پندګان یو نتاق ډګروال سټیف وارن وویل چې د دوغه تجارتي کشتیو د بدرګه کولو حکم د تیرې سې شنبې تر ورځې پورې نافذ وو او اوس هغه ختم شوی دی. جنگي کشتیو د تیرې پنج شنبې د ورځې را پدې خوا دوه ورځې وروسته له هغه د تجارتي کشتیو بدرګه کول پیل کړل چې د ایران د سمندري قواوو کشتیو هغه بارونکو کشتۍ او د هغې کارکونکو ونیول چې د مارشال د ټاپو ګانو بیرغ یې درلود. وارن وویل چې د امریکا جنگي کشتۍ به په سیمه کې پاتوي او د مرستې هرې غوښتنې ته به جواب وایي. ایران په 2011 کال کې ګواښ کړی و چې هغه به د هرمز ابنا د سختو نړیوالو بندیزونو په مقابل کې د عکس العمل څرګندولو په توګه بند کړي. د ایران د دې ګواښ په جواب کې واشنگټن خبرداری ورکړ چې امریکایي قواوې به د کښتیو د لارو د خلاص ساتلو لپاره قوا استعمال کړي.
د کینیا په شمال ویدیس کې د ساریو غلو او د لمارانو په وکیل باندې پټه حمله کړې لرستلر سلور 50 کسې وژلې او په سلګونو ساروی تښتولې دي. د سیمې د سره سلیم چارواکو ویل چې په دې حمله کې تقریبا 350 تنه هم د خپل کورونو څخه ایستل شوی دي. پولیسو وویل چې د حملې د دوشنبه په ورځ هغه وخت پیل شوی چې وسروالو د لمارانو د ترکانا د قبیلې په وکیل باندې چاپا وروړه او کسې ووجل او ساروی غلا کړل. د ترکانا وسروالو هم په مقابل کې دزی وکړې. د ختیځ افریقا د وچو دشتو او زمکو په سرځایونو کې د ساروی په سر شخړې او جګړې عام دي او کارپوهان وایي چې په دې وختونو کې د جګړې ځکه سختي او مرګانی سوي دي چې قبیلوي خلکو د نیزو او غشو د استعمالولو څخه د توپکو استعمالولو ته مخه کړې ده.
د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون او مخالف مشر اید میلیبن مخکې لدې چې نن د پنځشنبه په ورځ په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات پیل سي د خلکو څخه د رای اخیستو غوښتنې پیل کړي دي. د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه ښکاري چې د انتخاباتو نتیجې به یو بل ته ډیرې نږدې وي. د دغو سرویګانو څخه پرون د چهارشنبه په ورځ معلومه سوې ده چې د صدر اعظم کیمرون محافظه کار ګوند چې 30% خلکو یې ملاتړ کړی دي، د میلیبن د کارګر تر ګوند یو پوینټ شاته دی. ویل کیږي چې د انتخاباتو نتیجې به د برتانیې په دغو دوو لویو ګوندونو کې یو ګوند دې ته مجبور کړي چې یو نوی ائتلافي حکومت جوړ کړي. کارپوهانو دغه انتخابات داسې انتخابات بللي دي چې پیشبیني یې نسي کېدی. ښاغلی کیمرون وعده کړی دی چې که بیا بریالی سي نو په دې اړه به عمومي رایه ګیري یا ریفرنډم وکړي چې برتانیا د اروپایي اتحاد په 28 هیوادونو کې پاتې سي که نه.
د هندي یو محکمې د بالیوډ د سینما پیژندلی او مشهور فلمی اکټر سلمان خان په 2002 کال کې په خپل موټر سره د څلورو کسانو د زخمی کولو او د یو کس د وجلو په جرم په 15 کالو حبس محکوم کړی دی. حکومتي سنوال پور سلمان خان باندې تور لګولې چې نشو او شراب چشلیو. سلمان خان خپل موټر پر هغو 15 کسانو باندې خېجولې او چې د سړک پر غاړه بيدو خو نو نسلويش کلن سلمان خان د جرم د منول څخه انکار کړي او ویل دي چې د پیښ پر مهال موټر نه چلاوه. سلمان خان د تیرو دې شو کال په موده کې په تقریبا نیوي فلمونو کې کار کړی دی. خبرونه ختم شو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونه رپورت ده. په داسې حال کې چې د شمالي افریقا څخه مهاجرین کوشش کوي چې ځانونه د مدیترانې د لارې اروپا ته ورسوي، اروپا ویلې دی دوی غواړي د مهاجرینو د راتګ مخه بنده کړي. د امریکا غږ خبريال هني ریجوال هری رپورت استولې دی چې خلیل خان به دا رپورت تاسو ته واوروي.
په داسې حال کې چې لمر پر راختو دی، انساني قاچاقبر د شمالي افریقا په یو سارایي ساحل کې د افریقا د لوی وچی او د منځني ختیځ لسګونو مهاجرین په هغه کشتۍ کې سپروي چې د هوا په واسطه ډکیږي. د ساحل څخه ډیر دوی بیا د کارګو پر شان بلې غټې کشتۍ ته انتقالیږي، په دې هیله چې دوی به اروپا ته ورسوي. په دې وروستیو کلونو کې زرګونه زره مهاجرین په اوبو کې د ډوبېدو، لوږې او د تندې له وجې مړه شوي دي. د کشتۍ سفر د انسانانو د قاچاق د پراخې شبکې یوازې یوه برخه ده چې پیل یې د مهاجرینو د هیوادونو سره کیږي. اندریا ډی نیکولا چې د ایټالیا د ټرنټو پوهنتون کې د جرایمو پروفیسر دی، د افریقا لوی وچې او منځني ختیځ ته سفرونه کړي او د هغو خلکو سره مرکې کړي چې د انساني قاچاق په شبکه کې شکیل دي. د امریکا ژغ د هغې سره د ملاین په تمځای کې خبرې کړي. د غزې د مهاجرینو مهم مرکز دی. هغه وویل
It's a ruthless travel agency. They work in networks and they can ally among themselves.
دا د یو سفر برابرولو د یو ظالمی ادارې په شان ده. دوی د شبکو د لارې کار کوي او دوی د یو بل سره متحد دي. او کومه د لیبیا لار بند هم کو نو امکان دا دی چې دوی بیا د تنزانیې یا الجیریې او یا بیرته د ترکیې لار استعمال کړي. دوی ارتجاعي دي او بدلیږي. اروپا د انساني قاچاقبرو پر ضد د دفاعي اقداماتو د خستو ژغ کړی دی. ریکارډو فیبیانی چې د یورو ایشیا د ډلې سره کار کوي، هغه وای دا به ګران وي خو ممکن نه ده.
The use of drones, for example, to target people involved.
هغه کسان چې د انساني قاچاقو تجارت کوي، نو د مثال په ډول د غی پر ضد د بی پلوټ الوتکو استعمال ممکن دی. او بلې خوا ایتالیا او د اروپا نور هیوادونه په لیبیا کې د استخباراتو شبکې لري او دوی کولای سي چې د دې ډول معلوماتو ترلاسه کولو لپاره په غو تکیه وکړي. اندریا ډی نیکولا وای قاچاقبران د نړیوال جرمونو د ډلو یو برخه ده او ډیر زیاتې پیسې ګټي. هغه وای
د یونایټډ نیشن استیمیټ اپ ټو 10 بلیونز اف ډالرز وان پاکستانی ګای ان ایتالی واز سمګلینګ 700
د ملګرو ملتونو د اټکل مخې دا کاروبار 10 میلیارډ امریکایي ډالر ارزښت لري. په ایتالیا کې یو پاکستانی کس وسو ماجرین راکاچاکول او د هر یو کس 1000 یورو وشتل. د ملان په تمځای کې یو کس چې محمد نومیږي را رسیدلو خلکو ته ګوري. هغه د خپل اکاپ سي ګرځي چې د سوریه د کورنی جنگ لوجي هیواد پرېشي او اروپا ته د مدیترانی د سمندر د لاري د کاچاک په کوشتۍ کې را رسیدلی دي. محمد کوشش کوي چې دای پیدا کړي. هغه وای
المنطقه اللي عايشين فيها بتكون
يعني قريبه من المخت نجدي د يرموک د ماجرینو کم ته نجدي وسیدي د هغه زی په وضعیت ټول خبر دي. هلته ژوند ډیر ګران او خطرناک دي. موږ د لیبیا څخه خبر تر لاسه کړی چې هغه لیبیا څخه د کشتی د لاري اروپا ته راغلي دي. کڅم د مجرمینو د ډلو سره قاچاقبران لاس لري، خودي د سوریه خلکو او نور ته لار برابروي چې د جنگ څخه تښتیدلی وي. اندریا ډی نیکولا وای
If you gonna tighten fortress Europe probably they will increase prices. This is what these criminals told us.
کتا سو اروپا ته راتګ لاري وټړي نو بیا د امکان دی چې قاچاقبران به خپلې بای وړي کړي. دا هغه څه دي چې دغه مجرمونه مشتویل دي. نو لدې لپاره چې دوی کار ور خراب کړو، تاسو ته پکار ده چې د جنایي جرمونو قانون جوړ کړئ، تاسو ته پکار ده چې تحقیق وکړئ او تاسو ته پکار ده چې د خوندیتوب اړتیا هم په نظر کې ونیسئ. په فرصتونو کې کمی او یقینا شی پالیسی رامنځته کړئ چې د قربانیانو سره مرسته وسی. اروپا د دشمنه کړی دا چې د انساني قاچاقبرانو غم بخوري. پا په داسې حال کې چې د مدیترانې په سمندر کې د ماجرینو د مړینې شمیر زیاتیږي، په اروپا کې داسې بحثونه پیل شوي چې هغه قانوني ماجرین چې د جنګ څخه تښتېدلي د هغو اروپا ته د راتګ لپاره خوندي لارې خلاصې شي.
د اوو نه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
داود ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. د نورستان په ولایت کې کروندګر وایي مرکزی ادارې ورته په کرنیزه برخه کې پام نه دی کړی، او که حالت هم داسې دوام وکړي نو د کوکنارو کرته به مخه کړي. نور تفصیل د خبریال ذبیح الله غازی پر پټ کې واوري.
دغه بزګر وایي که څه هم نورستان ډیره کرنیز ځمکه نه لري، خو په تیرو دیارلسو کلونو کې ورته ولایتي چارواکو د کابل ادارې پام نه دی کړی. بزګرو له امریکا غږ سره په مرکو کې د اصلاح شوو تخمونو په وخت نه رسېده، او د فصلونو د ناروغیو پر وخت د درملنې نشتون هغه لویې ننګونې یادوي چې نورستاني دیقانان ورسره مخامخ دي.
مشکلات د اصلاح شوو تخمونو د نه رسېږي، یا د اغانې چې کوم یا نورو د سینواجاتو په دغه کې کوم امراض پیدا شي، څومره چې په اسانۍ نشي کولی چې هغه ته دوا پاشو کې
تر اوسه پورې هیڅ څه جوړ کړی نه لري، نه باغداري او نه ونې دي او نه کوم میواجاتو ونې راغلي، هیڅ هم دلته
دوی وایي که پښته کم ځمکو یې د سبزیجاتو او باغونو کرته لار اواره شي نو لښته ځمکې ښه حاصلات لاسته راوړلی شي چې د بزګر په ژوند سمونه کې به څه ناڅه مرسته وکړي. د دغه ولایت میش کروندګر خبرداری ورکوي که د کابل ادارې ستونزو ته پام ونه کړي نو راتلونکي کې به له مجبوري ورځې د کوکنارو کر پیل کړي. د نورستان د کرنې رئیس عبدالرؤف نورستانی مني چې د دغه ولایت لپاره په کرنیزه برخه کې کار نه دی شوی. نوموړی وایي سږنی کال غنم پرې بولو دي، خو تخم یې لا د نورستان بزګرو ته نه دی رسېدلی. نوموړی وایي کرنیزې پروژې په ولایت کې نه دي پلي شوي، باغداري په نشتی صاحب د حاصلات له بیکار تخمونو په وجه بيخي کمزوري دي.
موږ اوسه د نورستان د اساس یو تر اکتوبر مله نورستان کې چې د خانانو ته خو چې دا خو غنم د کشتو کار په دې وسایلو باندې کې موږ دا ستونزې لرو کار نه شه موږ تر اوسه پورې.
خاغله نورستاني وایي کې ولایت سره د کابل دغه چلن دوامدار شینو کاروانګر به د خپل ژوند د بقا لپاره له مجبوري ورزې د کوکنارو کرته مخه کی.
کوم خالي خلق توادي ورته چې ماته موږ به تاسو سره د سې او غاغه شو کنه عمل نو کچا دمدا لاره هم څه دوامدار اوسېږي. ممکن دا خلک ورونه چې دهقانان بزګران په خپل پټو کې غنم او جوار یا بل څه کرل دي، د خپل د ژوند بقا په خاطر باندې د کوکنارو ته مخه کې چې هماغه وکړي ځکه د کم ځمکو نه زیات حاصل ترلاسه کولی شي.
اوس مهال په ټول نورستان کې نږدې 10,000 متر مربع کرنیزه ځمکه شته چې د ځایي چارواکو په وینا کې اصلاح شوې تخم او د امراضو په وخت پالنه وشي نو د حاصلاتو په کچه کې به 50% زیاتوالی راشي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
څولاند خبرونه. په افغانستان کې یوې محکمې پرون د چهارشنبې په ورځ په هغو څلورو تنو باندې د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې د مارچ په میاشت کې د یوې 28 کلنې ښځې په ډله ییز وژلو تورن دي. په افغانستان کې د امریکا د حکومت د آبادۍ د پروژو د لګښتونو د څارنې د دفتر سیګار یوه لوړ پوړي مامور خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده چې تر اوسه لا په دې اړه هیڅ قسم دقیق معلومات نه دي موجود چې د افغانستان په ملي پوځ او پولیسو کې دي دا مهال څومره کسان وظیفه اجرا کوي. یو نوی رپورټ وایي چې پرون د چهارشنبې په ورځ خپور شوی دی د 2014 کال تر پای پورې په جنوبی آسیا کې د تشدد او جګړو له امله تر 3 میلیونو زیات ملکي وګړي بې ځای سوي دي. په سولو کې 46 پاکستانیان دي چې د پوځ د عملیاتو په وجه بې کوره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری سعودي عربستان ته رسېدلی او ویلي دي چې دی به شاید دا پیشنهاد وکړي چې په یمن کې دی په حوثي شیعه یاغیانو باندې د سعودي عربستان په مشرۍ په هوایي حملو کې د بشري ملحوظاتو په وجه وقفه راسي. د امریکا د دفاع چارواکو ویلي دي چې د امریکا د سمندري قواوو جنگي کشتۍ به نور د هرمز په ابنا کې د امریکایي او برتانوي تجارتي بیړیو بدرګه ونه کړي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون او مخالف مشر اید میلی بینډ مخکې له دې چې نن د پنځشنبه په ورځ په هغه هیواد کې پارلماني انتخابات پیل سي د خلکو څخه د رای اخیستو غوښتنې پیل کړي دي. د خلکو د نظر معلومولو د سرویګانو څخه ښکاري چې د انتخاباتو نتیجې به یو بل ته ډیرې نږدې وي. او د هند یوې محکمې د بالیوډ د سینما پیژندل سوی او مشهور فلمي اکټر سلمان خان په 2002 کال کې په خپل موټر سره د څلورو کسانو د زخمی کولو او د یو کس د وژلو په جرم په 50 کالو به حبس محکوم کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکری دی راپورته. امریکا د اسلامي دولت د ډلې د مشرانو په اړه د معلوماتو د ورکولو لپاره انعام ټاکلی دی. په دې اړه تاسو په مکری راپورته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي دولت د ډلې د څلورو مشرانو په اړه د معلوماتو د ورکولو لپاره د 40 میلیون ډالرو جایزه ټاکلې ده. امریکا به دغه پیسې هغه چا ته ورکړي چې د لیک، ایمیل او یا ټلیفون په واسطه د اسلامي دولت د ډلې د دوه څلورو قمندانانو د ځای په اړه چې په عراق او سوریه کې فعالیت کوي معلومات ورکړي. عبدالرحمن مصطفی القادولی پخوا په عراق کې د القاعده مشر وو او اوس اسلامي دولت سره دی. امریکا به هر هغه چاته چې دغه د ځای پاره معلومات ورکړي 1 میلیون ډالر ورکړي. د ابو محمد العدنانی او ترخان تیمور ازویچ باتراسویلی په اړه د معلومات ورکوونکو ته به 15 میلیون ډالر ورکول سي. او د طارق الهرزی د ځای پاره د معلوماتو لپاره به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت 3 میلیون ډالر ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا عدالت لپاره د جایزو د ورکولو پروګرام د دې لپاره نه دی چې کسان چې نمونه پلس کې دی و وژل سي، بلکې پلس کې د هو کسان نمونه دي چې باید ونیول سي او د قانون منګولو ته وسپارل سي. خو په امریکا کې د دیموکراسي د دفاع د بنسټ کارپو بل روجو څرګندوي چې دا ډیره مشکله ده چې د کسان دی ونیول سي. روجو وای چې دا کار د لپاره مشکل دی چې نمول سوي کسان په غوسمو کې ژوند کوي چې تروریستي ډلې کنټرولوي او تاګ ورته د خطرونو نه ډک دی. روجو زیاتوي چې که حتی وویل سي چې د بهرنیو چارو د وزارت لست د وژلو لست نه دی، خو حقیقت دا دی چې دغه لست د سیایي او یا هم د ځانګړو ځواکونو له نظره د وژلو د لست په څیر دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې د 1940 کال نه راپدې خوا چې دغه پروګرام پیل سوی دی 125 میلیون ډالر د اتیانه د ډیرو کسانو په اړه د معلوماتو په سر ورکړی دی. دغه وزارت اضافه کړې ده چې دغه پروګرام له برکته یې یو شمېر تروریستان بندیان کړي دي او همې د تروریستي پیښو مخنیوی کړی دی. د پروګرام په ویبپاڼه کې راغلی دی چې امریکا تر ټولو ډېرې پیسې یعنی 10 میلیون ډالره د صدام حسین د زامنو د نیولو لپاره ورکړی دی. د صدام حسین دوه زامن په 2003 کال کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو سره د ډزو په تبادله کې ووژل سول. د ورلد پالیسی د ژورنال ایډیټر ډیوډ اندلمن وویل چې د امریکا حکومت باید چې د هر هغې وسیلې نه کار واخلي چې تروریستان وپیژني، وینیسي او محکمې ته راکش کړي. خو اندلمن وویل چې د معلوماتو په بدل کې د پیسو د ورکولو په اړه پوښتنې شته. هغه یادونه کوي چې مثلا القاعده او د اسلامي دولت ډلې د یو بل سره رقابت لري او کیدای سي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه پروګرام د یو بل د کمزور کولو لپاره استعمال کړي. د پروګرام په ویبپاڼه کې لیکل سوي دي چې د هر هغه چا نوم چې په لیست کې شاملېږي نو لومړی معلومات د امریکا د تحقیقاتو د ادارې لخوا ارزیابي کیږي او بیا نوم په لیست کې شاملېږي او وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاییدوي. اندلمن د پیسې د ورکولو د طریقې په اړه هم پوښتنه لري. خو د چارو دغه دوه کارپوهانو بیا دغه پروګرام هرکلی کړی دی چې کیدای سي پروګرام د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره استعمال سي. خو روجو وویل چې تر هغو پورې چې امریکا د تروریستانو د ماتولو لپاره یو مؤثره ستراتیژي جوړه نه کړي دا به مشکل وي چې په انفرادي توګه د تروریستانو نیول به دومره مؤثریت ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
مطبوعاتو تبصری.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې یو مضمون په قطر کې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د غیر رسمي خبرو په اړه خبر کړي. ورځپاڼې لیکي د دوو ورځو غیر رسمي خبرو څخه وروسته د افغان حکومت او د طالبانو استازو د موافقو یوه لړۍ رامنځته کړې ده. د دوشنبې په ورځ د دې خبرو تنظیمونکو چې د خبرو اترو کو معلومات خپاره کوي هغو ته که وکتل سي که څه هم په هغو کې د عمل کولو څه قویدات نسته، خو په افغانستان کې له ډېر وخت راهیسې د سولې پروسه چې د خنډ سره مخ وه په هغې کې پرمختګ ځینې امکانات راپیدا کړي دي. دواړه خواوې په دې خبرې قانع سوي چې طالبان په دوها کې یو سیاسي دفتر خلاص کړي چې کیدای سي هلته په راتلونکي کې د خبرو اترو ځای وي. د افغانستان حکومت پخوا د دې مخالفت کړی و. همدارنګه دواړه خواوې پر دې هم سلاسوي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه بحث کیدلی سي، که څه هم چې تر دې مخکې د افغان دولت لپاره سره کار شوه. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي طالبانو داسې اشاره هم کړې ده چې کیدای سي دوی دې ته هم تیار دي چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د غوښتنې څخه هم تیر سي، لکه هغه غوښتنه چې د سولې د خبرو د پیل کېدو مخکې د امریکا او د ناټو دیارلس زره روزونکي او د تروریزم ضد ځواکونه باید لومړی وایستل سي. د پګواش په نامه نړیوال سازمان چې د شنبې او یک شنبې په ورځ په قطر کې د دغو خبرو کوربه و د هغو خبرو لنډیزې خپور کړي چې پکې راغلي دي چې باید د خبرو پروسه چټکه سي او ځینې به د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړي. نیویارک ټایمز لیکي د وسلوالو طالبانو استازو د قطر په خبرو کې د افغان حکومتي هیئت سره د ښځو د زده کړو په برخه کې هم شریک تعهد درلود. طالبانو په خپله واکمنۍ کې د ښځو لپاره د زده کړو ټولې دروازې تړلې وې. دا لومړی ځل و چې په دې خبرو کې ښکېلو خواوو د دې لیوالتیا وښودله چې په کومو خبرو سلاسي وي هغه به خپروي. که څه هم چې ټول هغه کسان چې په دې خبرو بوخت و په دې خبرې ټینګار وکړ چې دا خبرې د افرادو ترمنځ وې او د دوی شخصي نظرونه یې څرګندول. هغه کسان چې په دغو خبرو کې موجود و په هغو کې د طالبانو مهم کسان او همداراز د افغان حکومت چارواکي او متحدین یې هم پکې شامل و. نیویارک ټایمز لیکي چې طالبانو په یو بل جلا بیان کې په افغانستان کې د امریکایانو رول غندلی دی او د هغو د وتلو غوښتنه یې کړې ده، خو په بیانیه کې دا نه دي راغلي چې د دغو خبرو له مخې دې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. پخوا به طالبانو دا غوښتنه درلوده. په قطر کې د طالبانو په استازو او د افغان حکومت د چارواکو ترمنځ د غیر رسمي آزاد بحث په اړه وال سټریټ ژورنال هم یو مضمون خپور کړی دی. د وال سټریټ ژورنال د ورځپاڼې په سرلیک کې راغلی چې دې خبرو د افغانستان د سولې د پلان لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. ورځپاڼه د دې خبرو د ګډونوالو له خولې وایي چې دا خبرې په افغانستان کې له دیارلس کلنې جګړې وروسته د سولې د رسمي خبرو د پیل لپاره یو مهم ګام دی. ورځپاڼه د دواړو خواوو د استازو له خولې وایي دوی هیلمن دي چې تر جون مخکې به نورې خبرې هم وسي.
زه بلال خان د ایران د تهران څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنا راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619311 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما همکار روشان نورزی ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. د دری خپرونې همکاران هم حاضر دي. دوی به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.